واوري ملالي بشير به درته ووي چې په بهرنیو ورځپاڼو مطبوعاتو کې د افغانستان په باب څه راغلي دي.
نیوز ډیلی خبرونه په افغانستان کې د ملایشه ځواکونو د استخدام په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغان حکومت سلګونو ملایشه ځواکونه چې د ځای قومندانانو لخوا کنټرولیږي استخدام کړي دي ترڅو له وسلوالو طالبانو سره په کندوز ولایت کې جګړه وکړي. مقاله د یو چارواکي لخوا لیکل کېږي چې دا ملایشه ځکه استخدامیږي چې حکومتي ځواکونه یوازې نسي کولای د سختریزو مخه ونیسي. مقاله وایي په دې توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت هغې پالیسي ته هم زیان رسېدلی سي چې غوښتل یې د هغو مجاهدینو او زورواکو نفوذ کم کړي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې مهمې چوکۍ ترلاسه کړې وې. مقاله لیکي چې په کندوز کې جګړه له دې کبله هم د اندېښنې وړ ده چې افغان ځواکونو په بشپړه توګه ونه کړای سو چې سختریزې له دې ځایه وباسي او دا پېښه له هغه یوازې یو څو میاشتې وروسته ده چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو جنگي ماموریت پای ته ورسید. مقاله لیکي چې په داسې حال کې هغو خلکو ته مخ اړول چې په 1980 لسیزه کې له روسیې سره جنګېدلی وو او اوس د مجاهدینو په نوم یادیږي په افغان حکومت کې د ځینو لپاره د ستونزې حل دی. نیوز ډیلی خپرونې د کندوز د والي محمد عمر صافي له خولې لیکلي چې که څه هم افغان ځواکونه امنیت ټینګولی سي خو دغو خلکو ته دا سیمه ښه معلومه ده. ښاغلي صافي دې خپرونې ته ویلي چې شاوخوا زر جنګیالي چې د ګڼ شمېر پخواني جهادي قومندانانو لخوا یې مشري کېږي استخدام سوي او په وروستیو اونیو کې ورته وسلې او پیسې ورکول سوي دي. ملټری وبپاڼې په افغانستان کې د تیلو د غلا په تور سرتیری محکوم سو په نامه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکایي پوځ سرتیری ماروین ال ویر د پنجشنبې په ورځ په هونولولو کې محکمې ته وړاندې سو. پر د تور و چې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د ټرکونو د یو افغان قراردادي څخه د رشوت په بدل کې د جټ الوتکو د تیلو د غلا په دسیسه کې لاس درلود. مقاله لیکي چې ویر 48 کلن دی او پر ځان یې د رشوت اخیستلو د غلا د پیسو مینځلو تورونه رد کړي دي. مقاله زیاتوي چې که پر ویر دا تورونه ثابت سي ویر 15 کاله د دسیسه جوړولو په جرم، 15 کاله د رشوت اخیستلو په جرم، 40 کاله د پیسو مینځلو په جرم او 10 کاله د غلا په جرم بندي کېدای سي. مقاله د څارنوال د دفتر په وینا لیکي تر اوسه پر ویر یوازې تورونه دي او تر هغه وخته چې جرم نوي ثابت سوی دی بې ګناه ګڼل کېږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ساعت 10 بجې او 15 دقیقې دي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم محمد لقب ده. محمد لقب کمالپور ای.
ښه، د کوم ځای ای؟
د لغمان شریف اسیر وره.
ښه، د لغمان سره ولی شریف وای؟
خو شریف زه کوای چې د منګ ملک د وطنم د ځایم د کلیم د وروره.
ښه، باید په درنه یاد کړی.
او کنه نو دا خو سړی ګور افغانستان شریف وای هم سعید افغانستان ګور د منګ او تاسو ملک ده.
دغه کاروبار په اړه مراته وای، دلته خو زه ډیر ډولونه تسبیح وینم.
دلته وروره تسبیح دی د ارزی ناراضی نو. عراق ناراضی، ایران ناراضی، عراق ناراضی، د خپل د افغانستان تسبیح لري، پاکستان ناراضی، خو ډیر تسبیح چې راځي اوس پیلن د چین ناراضی.
او چین کې چې مسلمانان کم هم دي خو تسبیح دومره ډیرې جوړوي.
ولا خبره سید اوس په چین کې یو رقم قرآن شریفونه وتلی دي چې د خپل په قلم باندې وایي. دا خو لا پرېږده چې په قلم یې وایي،
یعنی قلم ور باندې تیروي وایي درته
سر پورته خې، هغه چې کوم آیات خې، کوم رکوع خې، ټول درته وایي. نو هغه کې کوم مشکلات نشته، هغه ډیر خې ده.
هغه هم ته لري کنه؟
او موږ سره شته بدل د خدای د قرآن شریفونه رقم، د پاکستان چاپ شته، د ایران شته، خو د چین دا نوی راغلی دی کمپیوټری دی ډیر خسته او ډیر اصولات د زنانه ول پارم دا نارینه ول پارم دا ډیر خغه
کوي دا باغو ته خو چې قران شریف نوی ویلای کنه یعنی قلم نه خپل زده کولای شي
کولای شي بالکل زکه چا غیو ټکم وای
ولې د دومره کارونو کې تسبیح خو کې شوی چې خرڅی کی
اصل نو کې پلار دا کسب کاو بیا دا غنه مونږ ته پاتې ده
او دا اوس تاسو سره څنګه کیم یو کس ناز دی زوی دی څه دی
او هغه مم زوی ده
ته غواړي چې هغه بیا او
هغه مکتب نه وځه سیراغه د 3 بجې مکتب نه راغې بس ناز نوم دغه کار ده نو زه 15 کالو نو مجد لغمان نه راغلم او اوس پیرنم کابل خار کې مدلته اوسېګو مال د خدای د کور جوان هر شي خدای دې مونږه
هم د تسبو خرڅولو برکت
بس تسبیح دی قران شریفونه دی هم ساګانم دی وروره
پیسې څنګه دی ورځي حساب اخلي دی جمعې یعنی دیونه کپو میاشت کې حساب وي چې څومره مګټلی
نه د مونږه د سدا وروره د بچل دان بچل کار ته د دنه مخ کې خو د کرزی په وخت کې بيخي خو د من کاروبار د طالبانو په وخت کې خو بوش خو
هغه په بيخي خو
هغه وخت کې خو بيخي خو او بیا د منګه کار خو اند زر شاد هغه نه مخ کې وو او کاروبار
مو اوس نو تاسو وای چې نه دیکھ
اوس پیلن په دغه شرایط کې چې رښتیا خبري اسې بس سات تیرول
دي او بس یې مو کاروبار ښه کړی را مننه
خیر سي تاسو نه مننه
مخکخی خزی
احمد شیبریم هر کلی مکوم د مخکشو شزو په پروگرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده د سویډن په کمیټه کې کار کوي د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخې مسؤوله ده د په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستی ده لدی په وورو چې د سویډن په کمیټه کې کار اول پیل کړی دی
اشپات مشتم کومناله ژوندون کې کار وکړ هغه نه زسته و کاله ما په یونیسف کې کار کړی د مور او ماشوم د وخت په وسخه کې او زسته د و کالو نه بیا با سیدن کمیټې سره کار پیل کړی دن سلورم کال دی چې د سیدن ماستر سره کار کوم
سوریا جان یوسفزی په یونیسف کې مو کار کړی دی او په ملالې ژوندون کې مو کار کړی دی او د سویډن کمیټه مو انتخاب کړی ده یعنی تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی هم له بهرنیانو سره ل افغانانو سره د یو افغان کار کول څه څنګه لري
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینی بیوروکراسي او ځینی مخکمه قوانين دي چې هغه را بدل شي مې دي او هم دا رنګ از موږ همکاران چې دې په دې خواني سیستم سره بلد دي تا کار کوي د نوځوان خلک چې دې سره کار کوي لکه له ستونزو سره مخامخ وي خو بیا په بهرني مؤسسات کې بیا یون د انجوګانو نه فرق لري یون مثلا هغه سي رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نه ښه دی بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نه ښه دی داسې توپیر شته
دا خو تاسو دې برخې ته اشاره وکړه چې په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي ل شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبي خبره ده یو ډول دی او د افغانانو چلند بل ډول دی ل دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري
ما اصلا دا توقیر زی دستیم سایی تزغر دازشون نشون ویلی چه ملالی شکانه که چه ما کار کرده هل تا کاملا یو خزینه محیط ده کنه
بلینه
پکه نشته یو فیصد یا تقریبا دو فیصد را غارینه پکه یا به سرویس و بخشی کارگر ده و مثلا درایوار ده دیر کم پا تخنیکی بخشونو که کنارینه وی چه کفیده دی واقعی یو فیصد یا دو فیصد رازی نو ټول خزینه محیط د غثوثیر ما تمامون شو نه ده خو په هغه کې چې یو مليون کې چې د انجو نه خو او انجو کې یو د زما برداشت دا د کز په دی افغاني ټولنه جوان کوم او د مدني ټولنې یو فعال يم د خپل افغانان سره په تماس يم دا جوته خبره ده کثیر دونه زمون قوانینو کې کوم مشکل نشته حساب د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانين جوړ شوي خو قوانين نه تطبیقيږي د قوانين د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوام او خزنه فرقونکي په دولتی دوایرو کې ستونزی لري او همدارنګه انگریزی پیسا وہ ایکسٹریملی انوائرمنٹ نشتا ہوتا ہے مثلاً ڈیڑھ جیسی دولتی اداری بچارہ یہ خود کودکستان میں لڑی سوچ یہ چیری کار کے یار خو معصوم وسطر ادیرے وقت کے مثلاً دغا سہولت اور سمجھتا کچیری دغا سہولت ہوئی جیسے قوانین قوانین نہ مراد کی گی زمنگ دناری نہ لخانہ سے معصوم دشد وقت قول وقت کی هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي د دغه قوانین زمونږ په دولتي اداراتو کښې نه مراعت کېږي ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په پوهېږي داسې څوک نه شته چې دغه قوانین تعقیب کړي او که څوک دې قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته دغه واضح خبره ده دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی هراسمنت موجود دی آزار او اذیت نجونو ته موجود دی په دولتي ادارو کښې نجونې کار کوي آزار او اذیت ورته موجود دی.
ډاکټر یوسفزی تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه او تاسو په خپله د مدني ټولنې یوه غړې یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعالې په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
موږ د نورو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخش سره د افغان وومن نتورک یا د ایډبلیون سره یو ځای اول کارن د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی د دوه ورځې پرله پسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره وزیر سره د لوړو زده کړو وزیر سره او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کښې و ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کښې استاد و دغه آزار اذیت دغه آزار اذیت زموږ نجونو ته د استادانو لخوا دی د هغوی د همصنفیانو لخوا دی قرک کښې دی په لارې په سر باندې دی وزوی سره مونږ خبره کړې یو د آزار اذیت د مخنیوی په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجود وي د هغې په غنامندي کښې کار وکړو خبره دا ده چې دا پالیسي باید تطبیق شي.
څومره هیله منده شوئ کله چې مو د لوړو زده کړو له وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وزیر صاحب ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده یعنی هغه مخکې د مینه چې دا خبره موږ ورته مطرح کړو د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کښې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ستاسو نم او ستاسو د ټولو اورېدونکو نم که زما غږ اورېدې.